The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوري نن د جمیر وس کال 2014 د نومبر د میاشتې سلورمه نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پنځ نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د زیارت روز د نومبر درې منیټه او د ماسخوتنې 9 بجې شوی د ډی ور ریډیو سره نه درې ساعته خبرونه کې د دې نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه وکیل خان تاسو ته ستړي مشي وایم وړاندې کوم مهم خبرونه خو اول یې سرټکی د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل په کندوز کې په هوائي بمباره کې د دیرش ملکی کسانو د وجل کې دوه دو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په پیښه کې په ځاني تلفاتو غمرازي څرګنده کړې ده د پاکستان سپریم کورټ د پاناما لیکس پر سر د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد تحقیقات شروع کړي دي عدالت خپل جواب کې نواز شریف ویلي اساسي هم هغه دي چې په انتخابي دستاویزاتو کې ذکر کړی دی عدالت د وزیر اعظم دوه زامنو او لور ته په راتلونکي هفته کې د جواب داخلولو امر وکړو د مهاجرت نړیوال ادارې آی او ایم ویلي سمندر د لارې یورپ ته د رسیدو په مهال شاوخوا 270 کډوال د لیبیا ساحل سره نږدې په سمندر کې لاهو شوي دي ادارې ویلي امدادي کارکونکو د ګڼ شمېر زنانو او د ماشومانو مړي د اټلي او ساحلي ښار ته رسولي دي رپورټونه وایي سږ کال یورپ ته د تلو په تکل د 4000 نه زیات کسان په سمندر کې ډوب شوي دي قدرمن اوریدونکو دا اوس ټکي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل افغان مامورین وایي چې تیر ورځ سحر وختي په شمالي کندوز ایالت کې د امریکا مرسته لرونکي حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ انخطې په مهال د ګڼو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي امریکایي پوسټ په یو بیان کې پخلی کړی دی چې دغه مهال یې دوه عسکر وژل شوي ولې دوه نور جوبل دي صوبایي سرخار سره خواته دغه خونړۍ جګړه هغه مهال پیل شوله کله چې د امریکایي ملګرو په مرسته افغان ځواکونو د طالبانو په یو ودانۍ باندې چاپه وخله د حکومت یو صوبایي ویان محمود دانش وایي چې په دغه جګړه کې سلور د افغان کمانډو ځواکونه وجلی شوي دي خو نوموړي زیاته کړې چې د بدمرغه د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 30 عام وګړي هم وجلی شوي دي او ګڼ نور جوبل دي هغه له دانش داوه کړې ده چې دغه ګډ عملیاتو په مهال یې طالب یاغیانو ته هم په لویه کچه مرګ جوبل اړولې نوموړي د وجل شوو طالبانو شمېره شپږیش ښودلې د بهرنی نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل د هوایي بمبارۍ په سملاسي ډول د پلټنې ویلي په کوم کې چې د عام ولس د مرګ جوبلې تورونه لګولې شوې دي اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یوازې درې وسلوال یې تیر ورځ جګړې په مهال وژلې شوې دي نوموړي میډیا ته لیږلې شوي یو بیان کې ویلي دي چې په لوی شمېره کې امریکایي ځواکونو ته مرګ جوبله اړولې ده د ملګرو ملتونو یو راپورټ کې ویل شوی دی چې هر کال په پټه سره بهر هیوادونو کې د کاروبار کولو لپاره په ګرد نړۍ کې 2.3 ټریلیون ډالر وړل کیږي چې له وجې د هیوادونو ته د ټیکس پټولو او ټیکس نه ورکولو په مت کې د 3 ټریلیون ډالرو زیان نه ورسی او دغه کاروباري غړي د ټیکس نه ورکولو د استثنا نه پیدا ترلاسه کوي ملګرو ملتونو خپل دغه راپور په داسې حال جاری کړی چې د دې یو ورځ وړاندې د پاکستان د سترې محکمې یو لارجر بینچ د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما لیکس په اړه د تورونو پلټنو لپاره د سترې محکمې په یو قاضي د مشتمل یو کسیزه عدالتي کمیشن په جوړولو اتفاق کړی دی مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پاکستان سند صوبې سرخار کراچۍ کې د مسافرو د دوو ریلګاړو د جنګېدو له امله د مړه شوو کسانو شمېره 2 ته رسېدلې او د څلوېښت نه نور زیات جوبل دي دغه پیښه د کراچۍ لانډي ریلوي سټېشن سره نږدې مخې ته راغلې د کډوالو نړیوال تنظیم آی او ایم وایي چې د لیبیا ساحلي سیمه کې د دوو کښتو د ډوبېدو له وجې لږ تر لږه 240 کسان نه زیاتره 240 کډوال چې د زیاتره تعلق غربي افریقي سره د مړه شوي یا ډوب شوي دي یا تنظیم د ښځو او ماشومانو په شمول یو کم 30 کسان ژوندي بچکولو ویلي دي او وایي چې دغه کسان د اټلي او ساحلي ښار ته بوتلي شوي دي یا د وی چې د دې پیښې وروسته په کال 2014 کې تر اوسه پورې په بحیره روم کې د ډوب شوو کډوالو او بیا پناهغستونکو شمېره 4,240 ته رسیدلې تیر ورځ عراقي ځواکونو د موصل ښار سره نږدې د یو کلي دننه کور په کور د لټون عملیات کړي چې مقصد یې دغلته موجود د عام ولس د داعش نه حفاظت کول وو عراقي عسکرو دغه مهال د داعش د وسلوالو لخوا د سره کم بمی بریدونو سره سره د پټ خښکړې شوي چودیدونکو موادو نه هم ځان بچ کوو یا د وی چې موصل ښار د تیرو دوو کالو راسي د داعش په ولکه کې دی او د تیرو سو اونو راهسې د شیعه ملیشو او د غشان د امریکایي هوایي بمبارو په مرسته عراقي او کوردي ځواکونو د دغه ښار لپاره په لویه کچه عملیات پیل کړي دي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو ډیوه ریډیو د تاسو زمونږ غږ واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوره ډیوه ریډیو خبری خپرونه نیم ساعته خبری خپرونه ته غوږی د دې نیم ساعته خبری خپرونه وروسته به تاسو د ډیوه ریډیو سحر په خیر بی بی شیرین او یو سټوډیو ته غوږی د خپرونه بنن تاسو ته زمونږ همکاران نصیر احمد کاکړ صاحب او دغه شانتی سمینا حسن روان دي کی د خپرونه اوریدل او قتل مهیروي پام راګرځو هغه راپور ته لکه څنګه چې روان دي تاسو په سټکو خبرونو کې هم اوریدل چې د بشري حقوقو نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې په هوایي بمباره کې د دیرش ملکی کسانو د وجل کېدو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په دغه پیښه کې جاني تلفاتو باندې غم رازي څرګندونه کړې ده. دغه انخطې چې په کندوز ایالت کې تیر سهار وختي شوې دي د هغه مهال پیل شولې کله چې افغان ځواکونو دغلته په یو ودانه باندې چاپه وخله او دغه رستو دغه خونړې انخطې پیل شولې. د دې تفصيلات تاسو ته زموږ همکار د وایس اپ امریکا د خبريال پر راپور کې وړاندې کوي نصیر احمد کاکړ صاحب.
د کندوز د مرکزی شار په اطرافو کې د جګړه ورسته له هغه شروع سوه کله چې افغان ځواکونو د امریکایي همکارانو په مرسته د یاغیانو په یو مرکز عملیات وکړل. امریکایي ځواکونو په یو بیان کې ویلي د دوی عسکر د طالبانو د مرکز پاکولو او د ډلې د عملیاتو توان ختمولو لپاره د افغان ځواکونو د تربیه، مشورې او د مرستې په وخت تر برید لاندې راغلل. د کندوز د والی ویاند محمود دانش ویلي چې په حمله کې د افغان کمانډو ځواک څلور تنه وژل سوي او بدبختانه په جګړه کې لږ تر لږه دیرش ملکي وګړو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر نور ژوبل هم دي. د ده په وینا دغه درنه جګړه کې طالب یاغیانو ته هم دروند زیان اوښتی او شپږویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي. تر دې وړاندې ولسی وګړي د کندوز په کوڅو کې راووتل او احتجاجونه یې وکړل. دوی د ماشومانو په شمول د شل کسانو مړي هم راخستي وو. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په ولسی وګړو د هوایي بریدونو سملاسي تفصیلي او بې پلوه پلټنو غوښتنه کړې ده. په لندن کې د جنوبي ایشیا لپاره د ادارې مشرې چمپا پاتیل ویلي تر دې وړاندې هم د امریکا او د ناټو پوځونو لخوا د نړیوال بشري قانون څخه د سرغړونې تحقیقات او سزاګانې دغې پاتې دي او وروستۍ پیښه د بشري ژوند د زیان په اړه یو بل مثال باید نسی جوړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د خپل عسکرو تلفات زړه ماتوونکي بللي او د وژل سوو له کورنیو او دوستانو څخه یې ژوره غمرازي څرګنده کړې. هغه ویلي د دوی ژوبل عسکرو ته ښه تداوي ورکول کیږي او په خپلو دعاګانو کې یې یاد ساتو. د دغه غمیزې برسیره جنرال جان نیکلسن ویلي امریکایي قواوي د افغان ځواکونو سره د وطن د دفاع لپاره مرستو کې ثابت قدم او ژمن دي. د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د کندوز په جګړه کې د دوی درې وسلوال وژل سوي دي. مطبوعاتو ته لیږل سوي یوه بیان کې ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په پیښه کې په زیات شمېر ولسي وګړي وژل سوي. افغان چارواکي وایي طالبان زیاتره وخت ولسي سیمې د خپل یاغي عملیاتو لپاره د ډال په توګه کاروي. له تیرو څو اونیو راهیسې کندوز د طالبانو تر بریدونو لاندې دی او تیره میاشت مرکزی ښار نیولو ته هم ډیر نږدې سوي وو، خو افغان ځواکونو د امریکا د هوایي بریدونو په مرسته طالبان له ښار څخه په شا وتنبول. یو کال وړاندې کندوز د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته پرېوتلی وو. د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار ویلي افغان ځواکونه یوازې د امریکا په مرسته توانېدلي چې طالبان له ښاري سیمو څخه لرې وساتي. دغه ادارې تیره اونۍ په خپل رپورټ کې ویلي وو چې سږ کال په لومړیو اتو میاشتو کې نږدې 5,500 افغان ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی او تر 10,000 زیات ژوبل سوي دي. رپورټ وایي افغان حکومت د ځینې برخو کنټرول هم له لاسه ورکړی.
قدرمن اردوونکو د ډیوه ریډیو نیم ساعته خبری خپرونه ته واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوږی پام راګرځو. یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي شوي دي چې هر کال په پټه بهر هیوادونو کې د کاروبار کولو لپاره په ګرد نړۍ کې 2.3 ټریلیون ډالره وړل کیږي چې له وجې د هیوادونو ته تا د ټیکس پټولو او دغه شانتي د ټیکس نه ورکولو په مت کې 3 ټریلیون ډالره زیان نه ورسي. او دغه کاروباری غړي څوک چې دغه پیسې ورلېږي نو د ټیکس نه ورکولو د استثنا نه فائدې ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو خپل دغه راپور په داسې حال جاری کړی چې د دې ورځ وړاندې د پاکستان سترې محکمې یو لارجر بینچ د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما لیکس په اړه د تورونو پلټنو لپاره د سترې محکمې په یو قاضي د مشتمل یو کسیزه عدالتي کمیشن په جوړولو اتفاق کړی دی. تفصیلات سدي هم په دې باب باندې د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان نه په دې راپور کې ورو.
د نړیوال کارپوه الفرید ډی زیاس لخوا تیار کړی شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې دې لپاره ضروری ده چې د ټیکس یا مالیې په اړه پټ قوانین او د دې محلي وقوع لپاره دی یو نړیوال د ټیکس قانون جوړ کړی شي. په رپورټ کې د ټیکس په اړه لانجمنې لوزنامې د ختم کړی شي. رپورټ کې د اروپایي هیوادونو چرته چې اداره کم ټیکس هیون دی باندې غږ شوی دی چې کاروباري ټیکسونو کې د درغلو یا مالی ګټو په اړه دې ضبط کار جوړ کړي. رپورٹ کے دا پنگو نړیوال ادارے آئی ایم ایف نړیوال بینک اور مرکزی بینکونو باندې غک شوی دے چې دوی دے داسې هیوادونه چرته چې د ټیکس غلا کیږي تا قرضې ورکول بند کړي. رپورٹ زیاتوي کچره نړیوال د ټیکس قوانین سخت کړي شي د ټیکس په مت کې پټ کړي شي پیسې د ځای اولس په خیر خیګړه تعلیم صحت او روزګار باندې لګې دي شي. په پاکستان کې د پاناما لیک سکینډل په قضیه کې چې د کوم سلور سو سلور سلوي پاکستانیانو نمونه راغلي دي چې پکې د وزیر اعظم کورنۍ هم شامل ده. سپریم کورټ د دې قضیه باقاعده اورونه پیل کړه او دې د پاره د عدالتي کمیشن غږ هم کړی دی. خو اقتصاد پوه او د معاشیات استاد ډاکټر طاهر اجازي وایي چې پاناما یا بهاما لیکس ټول سیکرټ اکاونټس یا پټې بانکي کاتې دي او د دې دا مطلب نه دی چې دا ټول غیر قانوني دي. دا قانوني هم کې دی شي ولې چې په نړیوال قانون کې هم د دې اجازه شته.
دا پاناما لیکس دا مطلب دا نه دی چې دا الیګل منی دی. لیگل منی سره خو کې دی چې دا انټرنیشنل لا پرمیشن اویلیبل ده. بل خبر دا ده چې پاکستان فارن ایکسچینج بهر اورل د پارا اول چې کوم قانون او غډر لوز قانون او هغه کې سر دا سي پابند نه او چې تاسو سٹیټ بینک ثرو وړه شي او دا سي اونډي ثرو وړه شي په دې بوج سره دا اوس ډیټرمنډ کول ډیر ګران دی چې دا پیسې چې کوم د خپل پاکستانیانو چې کوم بهر لګل دي دا پیسې چې کوم ده دا لیگل ده یا ایل لیگل ده.
ډاکټر طاهر حجازی زیاتوی چې ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان کې د ان ډایرکټ ټیکسیشن یا بلا واسطه د مالی نظام پر ځای ډایرکټ ټیکسیشن یا نیخ پنیغه د ټیکس نظام کې خواله راوستي شي. او په اقتصادي چارو نظر لرونکو سینیئر جرنالیست فدا حسین وایي چې ملګرو ملتونو پر رپورټ کې خو دا هر څه په ګوته شوی دي او د دې لپاره تجاویز او قوانین هم په ګوته کړی دي خو ویلو او کولو کې ډیر فرق وي.
پاکستان کې د آفشور کمپنو دا شور او د دې آفشور کمپنو هم دا مثال دی چې لکه تا هغه سرمایه‌کار ته دا ښیي چې ته به څنګه ټیکس ایر کې او ټیکس به څنګه کم سے کم ورکې او پیدا به زیات نه زیات اخلي. دا یوازې په پاکستان کې نه دي دا یورپ کې په دې نورو ملکونو کې داسې ځایونه شته چې هلته خلکو آفشور کمپنۍ جوړ کړي دي او آفشور کمپنۍ چې کمپنۍ نور هیڅ نه دي او هغه ټیکس هیونز دي. نن سبا ډیموکراسي ته چې ګورې یا جمهوریت ته ګورې نو په ټولو ملکونو کې داسې ښکاري چې دغه سرمایه‌دار خلک چې کوم دی هغه زموږ ایوانونو کې ناستي. یوازې په پاکستان کې خبره نه کوم زموږ ګاونډي ملکونو ته هند ته لاړ کې هغه آی کې تقریبا داسې حالات ښکاري چې یا تر غړي چې کوم یا ریپرزنٹیټیو چې کوم دی هغه د اخلاص نه دي. داسې خلک په حکومت کې هم ناستي داسې خلک په راکم ناستي مخنیوی د دې ډېر ګران دی.
الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدرمن اوریدونکو ډیو ریډیو خبرونه ته واشنگتن ڈی سی نه نه خونه غوږی د اوس نه 15 منټه پس بعد ډیو ریډیو بي بشیر نه خبرونه او د شانتی یو سټوډیو په پیل کې د خبرونه به تاسو ته نصیر احمد کاکړ او د شانتی سمینا سره وړاندې کوي. او اوس هم پام را ګرځو به د هغه دوه کشتو چې په بهیر روم کې تیر ورځ ډوبې شوې. خو دا غي نه مخ کې به تاسو ته دا هم وایو چې دلته په امریکا کې صدارتي انتخابات چې ورته شمیر یو سو ورځې پاتې دي، یعنی څلور ورځې پس به دلته امریکایان په امریکا کې د خپل نوي صدر لپاره ووټونه یا رای اچوي. په دې لړ کې دواړه صدارتي کاندیدان که هغه د ډیموکریټ ګوند سره تعلق لرونکي هیلری کلینټن او یا دغه شانتي د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ، هغوی خپل کمپاینونه چلوي او په خاصه توګه هغه ریاستونو ته هغه سټیټونو ته توجه ورکوي کم سټیټونو کې چې ګټل یا ګټه د وایټ هاوس لپاره دغه ځغل کې دغه وایټ هاوس لپاره ځغل کې دغه ریاستونو کې بیا ګټه لازم ده. د امریکا ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن نن په شمالي کیرالانا کې وا. شمالي کیرالانا د امریکا د هغه یو سو ریاستونو نه یو دی چېرته چې دغه سټیټ یا دغه ریاست د وایټ هاوس لپاره ځغل لپاره د ځغل لپاره ګټل ډیر مهم دي، ګنې لازم دي. او دغه شانتي وسره دغلته نوموړې وینا هم کړې دي او ویلي دي چې د امریکا ډیموکریټ ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ صرف خپل سوچ یا خپل فکر کوي او د بل چا غم وسره نه وي، او د هغوی سره سم د ریپبلیکن ګوند چې کوم صدارتي کاندید د ډونالډ ټرمپ هم خپلې ویناګانې کړې دي په فلوریډا ریاست کې، او هغه وایي چې هیلری کلینټن که چېرې دا انتخابات یا دا صدارتي ځغل وګټي نو هغې پر ضد قانوني کاروایی کیدی شي، یعنی هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کیدی شي. او د هغې وجه یا علت هغه دا ښایي چې ګنې هغې چې کوم خپل د ایمیلونو چې کوم د هغې پر ضد کوم نوي کیسونه راوتي د هغې له وجې دا د خپلې څوکۍ نه لرې کیدی شي. هغه بیا مثالونه ورکړي، په کال 1988 کې د نوموړي د خاوند یا میړه چا باندې چې دغه مقدمه یا دغه کیس چلولی شي. خو اوس هم بوزو په دې اکله بتا تاسو نور تفصیلات هم درکو د ډیور ریډیو خصوصي خبرونه کې په امریکا کې صدارتي ځغل پاړه. خو سم پام را ګرځو یو بل راپور ته. د کډوالې نړیوال تنظیم IOM وایي چې د لیبیا ساحلي سیمه کې د دوو کشتو ډوبېدو له وجې لږ تر لږه 240 کډوال چې د زیاتره تعلق غربي افریقې سره ده، د هغوی په دغه بحیر روم کې لاهو شوي دي. کو کتی شي سخ کال 2014 کې تر اوسه پورې په بحیر روم کې د ډوب شوو کډوالو شمیره چې کوم IOM ښایي 4000 د پاسه ښایي. تفصیلات سدي هم په دې باب زموږ همکار سمینه احسن تاسو ته وړاندې کوي.
د مهاجرت عالمی اداره IOM وای د امدادي کارکونکو د رارسیدو نه مخکې زیاتره کډوال مړه وو. د IOM ویاند ایتایی ویریری وایس اف امریکا ته ویلي 12 مړي د اوبو نه راويسته شوی او نور به هم زر راويسته شي.
It is a really really big worry because we are seeing these unprecedented numbers of people dying when normally around this time of year whilst there have been tragedies like this we've never really experienced the numbers that we're seeing now. The fact that we are already talking of over 4200 dead when the whole of last year we're talking of 3000.
دا ډیرا د پریشانی خبره دا چې خصوصا د کال په دې وخت کې دومره خلک مري. د تیر کال رهسې سلورو زرو نه زیات کډوال د غشن مړ شوی. دا د فکرمندۍ خبره ده. ویریری زیاتې په ظاهره انساني سمګلران کډوال هسي چې دومره خطرناک سفر ته تن کې دي. دوی ورته وای چې دینه مخ کې یورپ د امدادي میشن کار د لیبیا او تونسیا ساحلي محافظینو ته حواله کی دا د دوی سره دلتنا د وتو اخیری موقع ده.
The smugglers are certainly using that as a ploy to make sure that people who normally would not consider getting on to boats at this time of year when the seas are really really choppy and rough that they reconsider, you know, because as the smugglers are telling them they won't get that opportunity in the near future.
ویری زیاتې سمګلران دا یره د وی هربې په توګه استعمالي ولې چې ډیر خلک کېدې شي د جیمی په دی وخت کې چې سمندرونه ډیر خطرناک وي سفر ته تیار نه وي. ویریری دا هم وای بل غټ فکر دا هم دی چې دغه سمګلران بیا کډوال د ربړ پکشتو کې سر ته سره ډکی. دا کشته خو هسې هم د کال په یو وخت کې هم د بحیرې روم نه د تیروتو د پاره مناسبه نه دي. نو نن سبا خو د جیمی په موسم کې سمندري وبا ډیر یخې او خطرناک شي.
قدر من اردن کوډی ریډیو خسارانه خبرونه تا غوګي او پام را ګرځو. یو بل راپور تا په امریکا کې صدارتي زغل چې پشمیر ورتا یو سور ورځې پاتې د نسلو ورځې پس با په امریکا کې اولس یا خلق د خپل صدر منتخب کول لپاره رایه چوي. په دې لړ کې دوه صدارتي کاندیدان ک ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند سره د صدارتي کاندید او د غشانتي د ډیموکراټک ګوند صدارتي کاندیدا هیلری کلینټن هغوی لګیا دي خپل کمپاینونه چلوي او خپل دریزونه او خپل خارجه پالیسي رایه اچونکو ته اړوان دیک دي. تفصيلات د زید خټک په دې راپور کې ورو.
د امریکا صدارتي انتخابونو کمپاین اخیری پړاو ته داخل شوه او دواړو کاندیدانو او د غوی مرستيالانو ترڅنګ د دواړو ګوندونو غړي هم ډیر فعال شوي. د ریپبلیکن ګوند کنونشن وروستو په لومړي ځل د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ میرمن میلانیا ټرمپ وینا کړي.
Love for this country is something we immediately shared with when I met Donald. He loves this country and he knows how to get things done, not just talk. He certainly knows how to shake things up, doesn't he?
دا وای د دې ملک سره مینا د ډونلډ ټرمپ او د دې شریک ملکیت ته او هغه ته معلومه ده سرنګ مسلې حل کول دي ته یوازې خبرې نه کوي. ملینیا ټرمپ زیاته کړي ډونلډ ټرمپ یقینا دانته توجه راګرځول شي. زیارت پورس د امریکا فلوریدا ایالت میامی کې صدر باراک اوباما هم یو جلسه کې خلکو ته یادګیرنه ورکړي چې د انتخاباتو ورس پورې د انتظار نه کوي بلکې خپل رائے دې اوس نه استعمال کړي.
What does that say up there? I'm sorry, I can't hear you. What does it say up there? You know, I'm still not hearing it. What? Vote early. If you are registered, you can vote right now.
صدر اوباما یو بینر ته اشاره وکړه او وایي دا سلی کلی دي. په جواب کې ورته خلک وایي وخت نه مخکې رائے اچولی شي. صدر بیا وایي د وانه ورېدو او خلکو ورته لږ په زوره همدغه نارا تکرار کړه. صدر اوباما وایي که څوک راجستر وي باید اوس نه رائے واچوي. خو د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ چې خپله هم فلوریدا کې کمپاین کوي وایي صدر اوباما ته دغلته راتلل په کار نه
وا. To the office and stop campaigning.
Donald Trump صدر اوباما یادوی او وای دی باید خپل دفتر کې وی او انتخابی کمپاین کې برخه نه اخلي. فلوریدا کې انتخاباتو نتیجه د صدارت فیصله کول شي. فلوریدا سره یو کم دیر صدارتي رائے دي او صدارتي کاندید ته صدر جوړیدو لپاره 200 یا صدارتي رائے پکار وی.
Real change begins with immediately repealing and replacing Obamacare.
Donald Trump وای اصل بدلون به د صدر اوباما لخوا پاس شوه د صحی پاملرنې قانون واپس کول نه شروع کیږي. د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ که د صدر اوباما صحی پاملرنې قانون بدلولو غږ کوي نو صدر اوباما وای ډونلډ ټرمپ تشه خبرې دي.
They want to repeal because ideologically they're opposed to the idea of helping these 20 million people get health insurance. It's not like they don't even have a pretense of a plan. They don't even have a semblance of a plan. There's not even a hint of a plan. Not even a mote. Not even a... There's no plan. Nothing. Zero. Nada.
صدر اوباما وایي دوی دغه قانون واپس کول غواړي ځکه چې دوی د هغه 40 میلیونه خلکو پر ضد دي چا ته د دې قانون نه ګټه رسیږي. دا هغوی سره کومه منصوبه نشته بلکې د منصوبې خیال هم نشته. د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن شروع په ورځ اریزونا کې خپل کمپاین کړی. اریزونا ایالت کې تیرو 78 کالو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ته رای ورکړی شوی خو یو ځل ترې ډیموکراتیک ګوند کاندید هم ګټلی وه.
اریزونا هاز اونلی ووټډ فور ا ډیموکرات فور پرزیدنت وانس سینس 1948 اند دات واز مای هازبند ان 1996.
هیلری کلینټن وای اریزونا کال 1978 راسي یوزل ډیموکراتیک ګوند کاندید ته رای ورکړی او هغه کال 1999 وو کله چې د هغې خاوند بل کلینټن کاندید وو. د هیلری کلینټن انتخابي کمپاین وای ډیر زیات هیله مند دي چې یوزل بیا به دغه ایالت یو لس صدارتي رای دوی وګټي.
قدر من اردن کو ډیور ریډیو دی او د امریکا کې صدارتي زغل دغه صدارتي کمپاینونو دغه تفصیلی راپور ته زید خټک نوره د وسم پام راګرځو. یو بل راپور ته 13 ورځې راکیز واکونو د موصل خار سره نږدې د یو کلی دننه کور په کور د لټون عملیات کړی دی او دغه واکونه وای چې د مقصد عامولس د داعش د وسلوالو څخه محفوظه کول دي، د هغوی حفاظت کول دي. تفصیلات څه دي د وایس اپ امریکا په راپور کې د زمونږ همکارا وګم جالوان وړاندې کوي.
په عراق کې د دولت اسلامي د کنټرول او د ولکې نه تر ټولو لویه سیمه موصل خار د بیرته غسلو عملیات دوام لري. د دولت اسلامي یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په خپل یو پیغام کې د خپلې کامیابۍ او د فتح څرګندونه کړې. په یو آډیوي پیغام کې نوموړي په خپلو ملاتړو غږ کړی دی چې د دولت اسلامي توندلاري دی په ترکیه یرغل وکړي. آنلاین خبر شوی خپل پیغام کې بغدادي زیاته کړه چې په دغه روانه جګړه کې دولت اسلامي یو لوی جهاد په کامیابی سره روان کړی چې د دوی په خوده ټینګه عقیده ده او دا چې د دوی دغه ټینګ عزم به دوی زر د بریالیتوب لوري ته بوزي. دغه پیغام چې یو دیرش منټه اوږد دی د دغې د رښتیاوالي تایید نشي کېدی. د دې نړوندې په دسمبر 2015 کال کې د نوموړي لخوا پیغام راغلی و په کوم کې چې د دوی لخوا خپلو خواخوږو او ملاتړو ته ویل شوي وو چې په شام کې دوی د روس او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي عملیاتو له لورې نه دي کمزوري شوي. بغدادي چې اصل نوم یې ابراهیم السمرای دی په موصول کې د نینوی صوبه کې په خلکو غږ کړی دی چې خپل جهاد دی د خدای پاک د دښمنانو پر ضد جاري وساتي. هغه زیاته کړه چې په خپل جهاد کې د داعش جنګیالي دی د بې عقیدې خلکو شپه په ورځ کې بدله کړي او د دوی په وینا د وینا د وینې د سندونو په شکل کې باید چې توی شي. موصول کې عملیات د 18 اکتوبر نه پیل شوی دی چې پکې ځمکني او هوایی گزارونه شامل دي او د 2003 کال نه راپدې خو په عراق کې تر ټولو لوی عملیات ګڼل کیږي. موصول کې 1.5 میلیونه آبادی ده او دولت اسلامي لخوا دوه کاله وړاندې په عراق او نږدې شام کې په سیمو کې کنټرول ترلاسه شو. په ترکیه کې دوی د جګړې د پیل کولو غږ ځکه کړی دی چې په شام کې د داعش پر ضد د ترکیې ځواکونه په جګړه دي. دوی په خپل پیغام کې په ډېر قهر ترکیې پر ضد د جهاد کولو وینا کړې او وایي چې دوی د دوی امنیت دی په ویرو کې بدل کړی شي. په مختلفو ځایونو کې د دولت اسلامي په مقابل کې د ځواکونو او قواوو عملیات کیږي. په عراق کې دوی د امریکا مرسته لرونکي عراقي ځواکونه او بیا کورد قواوو او د ایران مرسته لرونکي عراقي شیعه ملیشیا سره جنګیږي. بیا په شام کې دوی د ترکیې مرسته لرونکي شامی یاغیانو سره په جګړه دي چې د بشار الاسد د حکومت هم مخالفه دي. هم په شام کې بیا کورد ځواکونه چې د امریکا مرسته لري او د روس او ایران په ملاتړ د شام پوځ سره په جګړه دي چې اسد او بهرنی شیعه ملیشیا ملاتړي هم دي.
او اوس یو اداریا چې په نړیوالو سیمایزو موضوعاتو باندې د واشنگتن دریز خای
د امریکې د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د دولت اسلامیه د یو اهم غړي د ګلمراد خالیموف په بابلا د اهم معلوماتو په ورکولو د 3 میلیون ډالرو د انعام اعلان کړی دی. ګلمراد خالیموف په کال 1915 کې تاجکستان کې زیږیدلی دی. د تاجکستان د خصوصي عملیاتو د محکمې کرنل پاتې شوی دی. دی په پولیس کې کمانډر هم و. دی اوس په دولت اسلامیه کې شامل شوی دی او دولت اسلامیه له جنګیالي برتی کوي. د کال 2015 په مئی کې د 10 منټو په یو پروپیګنډا ویډیو کې دا خبره منلې ده چې دی دغه ترهګر ګوند له جنګیږي او عامو خلکو ته یې غږ کړی دی چې د امریکې، روس او د تاجکستان خلاف خونړۍ حملې کوي. امریکې د کال 2015 په ستمبر کې خالیموف یو خارجي ترهګر اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو هم دی د کال 2016 په فروری کې یو ترهګر نامزد کړی دی. دی د تاجکستان حکومت مفرور هم دی. انټرپول د کال 2015 په جون کې د پسې ریډ نوټس اوخکې دی او غړي ملکونه خبردار کړی دی چې دی یو مفرور دی او تاجکستان ته د حواله کولو لپاره باید چې ونیولې شي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو شعبه په کال 1940 کې جوړه کړې شوې ده. دغه نیټې نه راپدې خوا دې شعبې د اتیو نه زیاتو اغو کسانو ته د 125 میلیونو ډالرو نه زیات رقم ادا کړی دی چا چې د ترهګرو په نیوو کې یا د ترهګرۍ په مخنیوي کې لاس امداد کړی دی. که چاته د ګلمراد خالیموف په باب لس علم وی نو د ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ په ویب پاڼه یا د انفو ایٹ ریوارډ فار جسټس ډاٹ نیٹ په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.